د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې ازادۍ راډیو په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رای ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو اوو ایالتونو کې چې رای د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي، د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د غوره کولو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجې پرانستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې په رای ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوی دي. دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا مرسیال ولسمشره کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکی به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې، د منځني ختیځ د کړکیچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان له مخې په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیتونه او د کارکوونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندویو شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتري برخو کې دي. اوچا وایي د دې خنډونو په نتیجه کې مؤسسو د 3 پروژو چارې په موقتی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالو ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو چاره دې نه سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر 4 کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې په اساس 2 کسان چې په لوته تورن وو، هر یو په عام محضر کې په 9 درو ووهل شول. تورنو ته همدراز د 1 او 8 بند سزاوي هم ورکړل شوې دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 درو سزاوي عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې تیره پنځشنبه خپور شو وویل، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه پر 15 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول سزاګانې چې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي ودروي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د 3 ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب د سیالي د کابل په وخت د غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې په دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالۍ د روان نومبر میاشتې په 9 او 11 ترسره کړي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه داسې مهال یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا ابدالیانو لوبډلې د آسیا د ایمرجنګ لوبډلو اتلولي وګټله. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور نخبریږي. د دې یو ساعت خبرونې خبري برخه تر ډیره د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو مسلې ته ځانګړې ده او په دې ترڅ کې به په امریکا کې هم له شنونکو سره خبرې وکړو. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو لوی مشر د کابینې وزیران کندهار ته غوښتي څو د شرعي قوانینو د جدي تطبیق سپارښتنه ورته وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغاني سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوې دي.
مرسته چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لوري هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وبخې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه د خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې چې تاریخي بلل کیږي، امریکایان هم د ټول هیواد په کچه او هم په هغو او ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بدلیږي او د وخت په تیریدو سره کله دیخوا او کله هغې خوا ته بدلیږي، د نوي ولسمشر یا ولسمشرې د غوره کولو لپاره رایې ورکوي. د دې انتخاباتو په اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه زما همکار نوري اسنوري په ستوډیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. نوري صاحب، ښه راغلاست پروګرام ته. راته ووایئ او اوریدونکو یې هم غواړي پوه شي چې د انتخاباتو بهیر همدا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو څنګه روان دی.
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په امریکا کې البته په ختیځو ایالتونو کې سهار او وبجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی چې دغه بهیر اوس هم روان دی. البته په ځینو ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه انترل شوي دي او د غیر رسمي شمیرې د راڅرګندېدو په حال کې دي. البته د هغو غیر رسمي شمیرو له مخې چې پر انتخاباتو د څار رسنیو خبرې کړي دي، د لومړنیو څو ایالتونو د الکترال کالجونو رای څرګندې شوې دي. د جمهور پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د کنتاکي ایالت چې الکترال کالجونه یې اته دي او د انډیانا ایالت چې یولس الکترال کالجونه لري ګټلي او دغه راز د ډیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر مرستیال کاملا هارس هم ویرمونت ایالت چې د الکترال کالجونو رای درې دي خپل کړی دی. البته هر کاندید چې لکتر لګه د الکترال کالجونو 200 وګټي دغه انتخاباتو ګټونکي اعلانېږي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، په سیمه ییز وخت د امریکا په ختیځو ایالتونو کې د رای ورکولو بهیر سهار په 2 بجو پیل شوی و. په ځینو البته ایالتونو کې تکلسب د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته بمی ګواښونه شوي وو چې له امله ځینې مرکزونه د موقت وخت لپاره تخلیه شوي وو له خلکو او ځینې هم البته په یو ایالت کې د سخت باران له امله او د سیل له امله یو مرکز ترل شوی و او یو بل هم د برېښنا د پرې کېدو له امله تخلیه شوی و، چې البته دا د امریکا لویو وچې ته په پام سره مساحت په پام سره د انتخاباتو په بهیر کې دومره لوی ستونزې نه دي، خو د انتخاباتو په دغه بهیر کې لوی ستونزې چې امریکایي چارواکو هغه ته ګوته نیولې وه، د ایران او د دغه راز د روسي لخوا پر انتخاباتو کې لاسوهنه وچویل شوی دوی هڅه پیل کړی وی یا هڅه زیاته کړی وی چې د غلطو انتخاباتي کمپاینونو او د سایبری حملو لارې انتخاباتو بهیر ګډوډ کړی او خلک هم د انتخاباتي چارواکو پر ضد تاوتریخوالی ته ولمسوي.
مننه نورې صاحب. تاسو د الیکټرال کالجونو یا څورته وایي د رای ورکوونکو پلاو د ګټونکو کاندیدانو خبره یاد کړه. په خو به چې د ولسمشرۍ انتخابات کېدل تقریبا په مجموع کې باید داسې یو اټکلونه هم کېدل د وړاندویونو له مخې یا د نظر پوښتنو په اساس باندې چې څوک به ول کوم کاندید به دا انتخابات وګټي. اوس تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویل کېږي. دا ولې
د پدې خاطر چې د 2014 او 2020 کال انتخاباتو وو خو د چې په هغه ایالتونو کې چې مخکې لکه ویسکانسن چې په 2014 کال کې ډونالد ترامپ ګټلی او په 2020 کال کې جمهوری ډیموکرات کاندید جو بایدن ته وو بایل د غرض د شمالي کارولینا ایالت هم لورته برخلیک سره مخامخ وو. د هغه وو برخلیک ټاکونکو یا مهمو ایالتونو چې البته زیات کالجونو یا د الکترال کالجونو ډېر رای هم نه لري خو دغه ایالتونو وړاندوینه نشي کېدای. ځکه په دغه ایالتونو کې د جمهوری پالو یا د ډیموکرات ګوند په ګټه د انتخاباتي سابقې ته په پام سره یو ګوند هم نشي ویل کېدای چې په دې ایالت یا مشخص ایالت کې به د خلکو رایې خپلې کړي.
دا ایالتونه کوم دي؟
دا شمالی کارولاینا یا نورت کارولاینا، میشیګان، جورجیا، پنسلوانیا، ویسکانسن، اریزونا او نیوادا ایالتونه دي.
او رای ولې مهمه ګڼل کیږي د کاندیدانو لپاره؟
په دې خاطر باندې مهمه ګڼل کیږي چې نورو ایالتونو کې د مخکنیو ولسمشري انتخاباتو سابقې ښودلې ده چې د رای ورکوونکو دریز واضح دی. د ډیموکرات په ګټه باندې رای ورکول شوې دي په څو پرلپسې انتخاباتو کې، مګر په دغه ایالتونو کې د یو کان د ډیموکرات یا د جمهوری پالو د پلویانو دقیق شمیر معلوم نه دی، څرګند نه دی او دوی خپل رای بدلوي. د دې په پام سره وړاندوینه ډیره ګرانه ده چې د دغه ایالتونو د رایو نتیجه معلومه شي. البته دا هم باید یادونه بسو چې د الکترال کالجونو رای برخلیک ټاکونکو دي چې ټول 1538 الکترال کالجونو پر اساس باندې دغه 200 هغه ابتدایی یا لکتر لگه حدی تاکل شوی چی یو تاکون که که دغه رای وگتی برای لی اعلانی
که مننه نوری سیب تر اصطره و سا وست ورزو ده امریکا غاق آشنا راژیو خبریال سید زیا رحمان ده امریکا غاق آشنا راژیو خبریال داشه با رسره ده. رحمان سیب تاسو اول خو ده ازاده راژیو اوریدون کو تا دو ویست. اول خو لتاسو مننه چه زمون بلنه مو منله او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکوي. بیا راته وایست چې دا اوس تاسو په کوم ځای کې یاست. موږ مخکې له اوریدونکو سره وعده کړې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د مطبوعاتي د انتخاباتي کمپاین له جریان نه مو اوریدونکو ته راپور ورکړ او ژمنه مو کړې وه چې د مرستیال ولسمشر کمالا هاریس د انتخاباتي کمپاین له غونډو نه به هم راپور ورکوو. تاسو کوم ځای کې د کمالا هاریس په کمپاین کې یاست؟
مننه له تاسو نه. مننه له تاسو د مېلمنه عام شنم. تاسو اوریدونکو ته سلام ورسېږي. زه زو رحمان یم. زه هم دغه شېبه د کمالا هاریس د مبارزاتي کمپاین د دفتر سره چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د هاورد یونیورسيټي یا پوهنتون په داخل کې دغه مرکز دی نن جوړ کړی دی. همدلته ناست یم د باندې د نورو خبریالانو سره او دلته یو ځانګړی پروګرام د معمول په توګه هر انتخاباتي کمپاین هم دا رقم ته پروګرامونه لري چې دلته د ټاکنو پښپا دوی خپل پروګرامونه ترسره کوي. نو دلته هم د کمل حرس کمپاین پروګرام فایل دی. زه دلته ناستیم. نو هغه وروستی حال چې موږ د دې کمپاین لرو یا د دې دفتر نه د دوی خبره دا ده د خلکو څخه وخت دی چې تر آخر شیبه پورې باید دوی په لاینونو کې ودرېږي، په دې معنا چې د رای مرکزونو کې باید ځانونه ونیسي او تر آخره شیبه پورې باید دوی هلته وي تر څو خپله رایه وکاروي، یعنې لاینونه باید پرې نه ږدي او ډاډ یې ورکړی چې باید خاطر جمعه وسي او اطمینان یې ورکړی دی.
رحمان صاحب، تاسو چې دغلته یاست او په مجموع کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخابات سره، په مجموع کې د انتخابات څه ډول روان دي؟ د پخوانیو انتخاباتو پرتله څنګه ارزوي تاسو؟
د انتخابات نه یوازې زه بلکې تقریبا ټول رسنۍ کې تاسو وګورئ دلته په امریکا کې دننه نو دوی په دې باور دي چې دا ټاکنې بې ساري ټاکنې د امریکا په تاریخ کې په څو دلایلو باندې. اول خو دا چې ډونالډ ترامپ هغه کس دی چې په تیرو څلورو کالونو کې په ده باندې ډېر مهم جنایي تورونه لګېدلي دي او داسې یو کس اوس دغې مرحلې ته رسېدلی دی چې دی تورن دی. دوهم دا چې د دې ټاکنو په بهیر کې موږ او تاسو شاهد وو چې د یو ګوند برحاله کاندید چې یوه مناظره هم ترسره کړې وه وروسته له اولې مناظرې له دې بهیر څخه لاس په سر شو او له دې بهیر څخه ووت چې هغه د دیموکرات ګوند نومان او موجوده برحاله جمهور رئیس جو بایدن وو. او دوهم دا چې دریم دا چې په دې بهیر کې یو داسې کاندید وړاندې شوې ده چې هغه نه یوازې دا چې ښځه ده بلکې دا خو دوهم وار دی چې یوه ښځه دې مرحلې ته رسي، بلکې دا په خپله پلار او مور دواړه یې مهاجر دي او دا خپله هم سپین پوستې ښځه نه ده بلکې تور پوستې ښځه ده. نو دا هغه درې عمده ټکي دي چې دغه ټاکنې که تاسو د نورو ټاکنو سره پرتله کړئ نو دې ټاکنو ته ټول دا ویلی شي چې دا بې ساري ټاکنې دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز رحمان و چې د کاملا هارس د مرستیال ولسمشرې او د انتخاباتو د کاندید له انتخاباتي کمپاین څخه راپور راکو. بیرته راځو ستودیو ته. نوري صاحب تر اوسه پورې هم راسره دی. نوري صاحب، لنډ لطفا دو پوښتنو ته ځواب راکړه چې سږ کال د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه څومره ده، څنګه ده؟
تر اوسه مشخصه نه ده، خو د امریکا د څلور سوه د درې سوه څلور دېرش میلیون وګړو له اتلسو کلونو پورته شاوخوا دوه نیم سوه میلیونه د رایو په ورکولو برابر خلک ښودل شوي دي. البته دا باید له یاده ونه باسو چې په دې انتخاباتو کې د مخکنیو انتخاباتو په پرتله د هغو کسانو شمیر چې د انتخاباتو له ورځې مخکې د پوستې له لارې یا هم په حضوري ډول خپل رای کارولي شمیر کم دی، شاوخوا نوي میلیونه ښودل شوي دي. حال دا چې په 2000 کال کې دغه شمیره ډیره لوړه وه.
بله،
د 2000 کال په نسبت چې هلته تقریبا شپږ شپېته اشاریه اته میلیونه مستحق رای ورکوونکو پکې ګډون کړی وو، دا ځل هم داسې ویل کېږي چې ښایي د ګډونوالو شمیر زیات وي ځکه چې انتخابات دا ځل هم ډیر حساس او مهم بلل شوی دی د امریکایانو لپاره.
بله، او مخکې لکه څنګه چې د وی او ای خبریال د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ښاغلی عزیز رحمان یادونه وکړه، د میرمن هاریس د هارورد پوهنتون انګړ کې دا انتخاباتي کمپاین جوړ کړیو. دا ولې دا ځل پر کړیو؟
د دې لپاره چې دا په خپل د همدې پوهنتون څخه فارغه شوی او په که تیروتنونه کم په 1940 کال کې د اقتصاد او سیاسي علومو له څانګې فارغ شوی او دا له تاریخي پلوه د تور پوستو یو پوهنتون بلل کیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوری زما همکار و چې د امریکا د انتخاباتو اړوند معلومات را کول. د بحث ته دوام ورکوو.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د انتخاباتو بسته د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره دوام ورکوو چې همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د انتخاباتو په اړه تر اوسه پورې چې څه روان دي یو کتنه لندر لطفا وکوي.
تکل صاحب جوړ په خیر. تر اوسه پورې چې څه ټاکنې تر اوسه څومره رایې اچول شوي دي، یو خو دا دی چې بیلابیل ایالتونه خپل ایالتي قانون له مخې ځینې ایالتونو درې څلور ورځې وړاندې ټاکنې پیل کړي دي. یعنې خلکو کولای شوه چې درې څلور ورځې وړاندې لا رایې ولکول پیل کړي. ځینې ایالتونو دوه ورځې وړاندې، خو نن نهایي ورځ ده. تر اوسه پورې داسې حیرانوونکی سرپرایز ځکه نه دی سوی چې په متحده ایالاتونو کې به د 500 ایالتونو کې یو څلوېخت ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ باندې ویشل سوي دي چې په کوم ایالت کې ریپبلیکنز رای لري او په کوم ایالت کې ډیموکراتان رای لري. دوه داسې ایالتونه دي چې هغه بیا لکه نبراسکا، دا ایالتونه بیا داسې دي چې هر څومره هغه الکتورل رای چې ورته وایي، یعنې د استازو رای ده. استازو هدف دا دی چې یو څه که په دې باندې بحث وسي، یعنی د خلکو استازي، لکه موږ تاسو چې د افغانستان کې د ولسي جرګې د پارلمان غړي ورته وایو، نو هغه چې هر څومره رایې ولري د هر ګوند هماغه رایې ځان سره وړي. خو اووه نور ایالتونه دي چې یو له هغو څخه ویسکانسن دی چې زه همدا شیبه یم په کې، دا هغه ایالتونه دي چې په ټوله کې خو د ولسمشریزو ټاکنو برخلیک ټاکونکي ایالتونه دي، خو په سیاسي لحاظ کمزوري ایالتونه، ځکه دي چې دا دواړه ګوندونه دلته ریښې ډېرې قوي ریښې نه لري. یعنې خلک هغه رای ورکوونکي ډېری برخه، یعنې ډېره فیصدي یې د یوه ګوند غړي هم نه دي، هغه خپل روزمره مسایل ته په کتو یو ته رایه ورکوي. نو په دغه اووه ایالتونو کې چې تر ټولو ډېر مهم دي، ځکه دغه رای چې دي نه دغه شنی دي او نه دا سری دي.
همدا ما پوښتنه کوله آزاد صاحب چې دا ایالتونه ولې بدلیږي، یعنی رایو نتایج ولې بدلیدای شي، ولې او په همدې خاطر ولې مهم دي؟
و دغه عمده دلیل داره تکل سر دغه نور ایالتونه چې یو څلوي ایالتونه هغه په تاریخي لحاظ الته د دوه ګوندونه ډیر زیات ملیونونه غړي لري، چې هغه غړي د دې ګوندونه غړي توب لري. مثلا ټیکساس دی، ټیکساس په تاریخي لحاظ د ریپبلیکنز سټیټ یا ایالت دی. یعنی الته تر 50% ډیر خلک د ریپبلیکنز د ګوند غړي دي. او کالیفورنیا دی چې هغه په تاریخي لحاظ د ډیموکراتانو سټیټ، ځکه دی چې تر 50% ډیر وګړي چې هلته اوسي هغه په سیاسي لحاظ سم دم د ډیموکراتانو د ګوند غړیتوب لري. دغه و ایالتونه چې دي دلته یو هم تر 50%، یعنی 50% تم نه رسیږي چې خپل غړي ودري. ډیری برخه چې ده دغه ایالتونو دا خلک یو څه د کلیوال په پیغام سلام کوي، په اسلامي کلیوال خلک دي، یعنی د سیاسي ګوندونو غړیتوب نه لري. نو دی یو واره دیموکرات رای ورکي، بل ځله بیا ریپبلیکنز رای ورکي.
یعنی سیاستونو ته چې هغوی اعلانوي یا پالیسیو ته چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال اعلانوي، هغه ته ګوري بیا پس لغه پریکړه کوي. همداسي
د همغه تر تاثیر لاندې راځي، ځکه دی په خپل ډیری برخه اکثریت غړي د دغه ایالاتونو د دغه دواړو ګوندونو سیاسي غړیتوب نه لري. هغه چې غړیتوب لري هغه چې هر څومره د کاندید بد هم وي دی به همغه ته رایه ورکوي، ځکه دای ریپبلیکن دی یا دای ډیموکرات دی. په دغه و ایالاتونو کې ډیری ولس چې دی لویه فیصدي چې ده هغه سیاسي ګوندو غړیتوب نه لري، نو هغه دغه د کمپاینی خبرو تر تاثیر لاندې راځي، پریکړه کوي تصمیم نیسي چا ته.
آزاد صاحب، ستاسو ایالت ویسکانسن هم د همدې وو سوینګ ایالتونه چې ورته وایي په همدې ایالتونو کې شامل دی، د دې نتیجه اوس معلومه شوې؟
تر اوسه پورې د دغه وسر ایالتونو کې دغه نتیجه هم نه ده معلومه، خو عموما خو دا څومره نتایج د نورو ایالتونو معلوم شوي دي هغه هم رسنیز یعنی د رسنیو لخوا اعلان شوي دي، چې په اسوشیټ پریس ډېر رول لري او هغه تر ډېره بریده پورې هماغه سې کېږي هم. خو کوم راپور خپاره شوی دی چې د فیصدي په لحاظ مثلا پنسلوانیا مې ولې دغه ایالتونو څخه دی په هغه کې کاملا هاریس مخکې ده، خو هغه هغه درش پیته فیصد دی، یعنی تر اوسه پورې هغه درش پیته فیصد نتایج راغلي دي. همدارنګه مثلا جورجیا یو په دغه وو ایالتونو کې چې ټرمپ هلته مخکې دی، خو دغه 25% نتایج راغلي دي، یعنی 30% نتایج نه راغلي. د ویسکانسن ممکن له اوس څخه 15-20 دقیقې وروسته نتایج راشي، خو داسې ښکاري څومره چې ما د نږدې دوستانو سره چې په دې مسایلو کې ښیل دي خبرې وکړلې، هغه ډېر ډاډه دي چې دلته 50 جمعیو کاملا هاریس ده. دا 50 جمعیل په دې و ایالتونو کې ټول دي، یعنی د ویسکانسن د مثال په توګه هغه د استازو رایې چې دي، یعنی 10 استازي لري، 2 استازي په سنا کې لري، 8 استازي دی په ولسي جرګه کې لري، هر چا چې شپږ رایې واخیستلې 10 سره د همغه رایې دي. نو داسې اټکل کېږي په ویسکانسن کې البته چې کاملا هاریس مخکې ده، خو سړی 30% نه شي ویل. نو دغه و ایالتونو مشخص یعنی 30% رایه لا نه راغلي، د وسنه تر 3 ساعتو پورې به ممکن دغه وسرو ایالتونو نتایج معلوم شي. خو اوس د دې نه ویل کېږي چې دی داسې نه څلوېښت او 50 او نه څلوېښت نیم او 50 او 50 او 8 څلوېښت دغسې کې روان دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې په امریکا کې د روانو انتخاباتو په اړه خپل نظر څرګنداوه. البته د یادونې وړ ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان، د ډیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ، په دې مبارزه کې تر اوسه پورې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي، او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به ګټون کوي. البته په دې پړاو کې کېدای شي چې تر راتلونکو ساعتونو پورې په دې اړه جزئیات نور هم واضح شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د انتخاباتو اړوند مطلب هم دومره وو، د افغانستان اړوند یو مطلب هم لرو. په دې کې یو راپور دی چې وایي په کندهار کې د طالبانو لوی مشر د وزیران رابللی دي، او هغو ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قوانینو د څرنګوالي په اړه سپارښتنې لري. د کابینه غونډې پخوا په کابل کې د ریاست الوزرا او یا هم د مرستیالانو په مشرۍ جوړې دي، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوی مشر دا غونډه په کندهار کې جوړه کړې ده. جزئیات یې د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ته ورغوښتي، او هلته یې د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیلابیلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې له دې موضوع ځینې باخبرو سرچینو د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د روانې اونۍ په لومړیو 3 ورځو کې سوي چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپلمنځي ناندرۍ غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وي. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د ادلون بدلون په اړه پکې پریکړې شوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وي بلل شوي، او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره شوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي رادیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه خبرونه په امریکا کې د ولسمشرۍ په تاریخي انتخاباتو کې د رایو ورکول دوام لري. په دې انتخاباتو کې امریکایان هم د هیواد په کچه او هم په هغو او ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو لپاره مهمې بلل کیږي د نوې ولسمشرۍ یا ولسمشر د غوره کولو لپاره رایې ورکوي. د رایې ورکولو مرکزونه پرون د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پرانستل شول او یوازې په محدودو مرکزونو کې په رایه ورکولو کې د موقتی ځنډ راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه کاندیدان د ډیموکرات ګوند کاندید مرستیال ولسمشره کمالا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې مبارزه کې اوګه په اوګه مساوي سره روان دي او دا اټکل چې ګټونکی به څوک وي ګران دی. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د منځني ختیځ د کړکېچ او د اقلیمي بدلون په څیر د نړیوالو مسایلو لپاره مهم رول ولوبوي. له اټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندیزو حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو امکان شته. د وزارت د یادې سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلونو ګواښ ته پام وکړي او د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د بیان مخه په بدخشان، سرپل، فاریاب، بادغیس، هرات او ځینو نورو ولایتونو کې هم د سیلونو دراوتلو احتمال شته. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د طالبانو لاسوهنې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره ورځ تر بلې له ننګونو سره مخامخ کوي. د ادارې د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي دي چې د روان کال په سپتمبر کې د بشري مرستو رسونکو ادارو د هغو 103 او یا مواردو راپور ورکړی چې د مرستو د رسولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی او په دې کې د اوچا په وینا د بشري فعالیتونو په چارو کې لاسوهنې، د مرستندویو ادارو پر تګ راتګ، کارکوونکو یا موادو محدودیت تونه او د کارکونکو پر وړاندې د تشدد موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره زیاتوي چې د مرستندوی شریکانو په چارو کې لاسوهنې تر ډیره په اداري او دفتری برخو کې دي. او چا وایي د دې خندونو په نتیجه کې مؤسسو د دریاتیا پروژو چارې په مخاطی ډول ځنډولي، د عملیاتو ځای بدل کړی او یا خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د طالبانو حکومت د اوچا د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې د بشري مرستو مسأله د سیاسي کوي. د طالبانو ستره محکمه په پکتیکا او تخار ولایتونو کې پر څلورو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې دوه کسان چې په لوته تورن وو هر یو په عام محضر کې په 9 دیرشو درو ووهل شول. تورنو ته همداراز د یو کال او تو میاشتو بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. پرون له دې مخکې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې پر یوې ښځې او یو سړي د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې د 9 دیرشو درو سزاوې عملي شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې چې 13 پنجشنبه خپور شو وویل طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پورې پر 15 نوي نارینه وو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا سزاګانې دې بندې کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان په کوربتوب د سیالي د کابل په وخت غرمې په 2:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې پیلېږي. دواړه لوبډلې به دوهمه او دریمه یو ورځنۍ سیالي د روانې نومبر میاشتې په نهمه او یولسمه ترسره کړي. د افغانستان او بنګلادیش ټیمونه داسې مهال له یو بل سره یو ورځنۍ سیالي کوي چې په وروستیو کې د افغانستان الف یا عبدالیانو ټیم د آسیا د ایمرجنګ لوبو ډلو اتلولي وګټله. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په څو شیبو کې د نیمې نړۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزلې ثبت شوي دي. د فدراسیون په یو راپور کې افغانستان د زلزلو له کبله له زیانګالو هیوادونو څخه بللی دی. بلخوا د افغانستان په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه له دوی سره شوې مرستې دوی ته د قناعت وړ نه دي.
د افغانی سرې میاستې او سره صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وایي افغانستان د زلزلو له امله له زیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلې زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د دوشنبې په ورځ د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروښتي او لا هم د سرپناه په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخلاش بوت
افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په 6.3 ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو شویو شمېر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2023 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسه مړه او تر 1.5 ډیر ټپیان شوی و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی جن نواړول ګنج مېر کورونه او کلی ونړول کوم مرسته چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کور نه نه اوس کوم مرسته وشوې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې د نفوس بې ځایه کېدل اقتصادي ننګونې د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشي رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغو پیښو ته یې د رسیدنې لپاره کمی اسانتیاوې په واک دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د افغاني سرې میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس
سلریوشت 201.
نیما نړی
اختر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې
وکړ کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خصې کې مې دي کواهل خو ټکو خو خزه مې دي مې جنگ کوي او که چې زه د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده چې بعد خزه واخه هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه کې دي که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري خو بیا هم اکثره دغه مېرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع چې موږ ملتیا مو وکړي د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری مېرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو مېرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه ول لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه ترسره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې دغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دي یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپلې سي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیا یې لحاظ ورته وګوري، نو دوی تر اخره حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلی راتګ سره 43 کلونو څخه زیات موده کیږي. د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي،
فعلاً ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلې، مثال خاص ټولول ته تللې، مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوانو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کېنو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور خزینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثال وهل ټکل دا شان چوپ خزې بیچاره باندې راځي.
اقدر ته وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دوی د کالي تما ولیدل، د دوی د حالت تما ولیدل. پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې وایي، بس د 15 ورځې کې چې زه همدغسې منځه یمه، اوسېک مې د پوښتنه نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصا چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یمه. د خبر مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټول ښځې همدغسې دي. نو ما ټول ښځې خو همدسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي او قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځې او لورګانې او بچي ټول په خارج کې دي. حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټول ښځې همدغسې دي. غږ به دنه وباسي، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نه ماشوم کېږي، سبا تنور نه تناستی، بل سبا مثال اوبو ته جامو جارو ته ناستی، د کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به دڅه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به داسې خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل، خو هغه نوم لاړه شي، ولا وتښتېده، فلانکی وتښتېده د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي، پسله او خلک هغه نشروي، مثال جلو الکې او خښوي، په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه یې ده. نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي، که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې خسته کې نه دي، که وهلو خوري، ټکلو خوري، ښځه نورې دي نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، نو ټول خلک ووېده، خو هغه باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والله جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو اوس بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده، خبرې کول. پوښتنه به یې نه وي، خبرې به یې ډېرې وي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو. چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي، او د داسې اشخاصو په وړاندې، داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي، چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چېرې راشو نو نور ناروغی تا لکه ذهنی روختیا چه دی جگری او دی بیوازلی یا کلتوری محدودیتون العمل هم دی خجو ذهنی روختیا پا خطر که در چپده آخر و که دی وطن حالات و هم دارنگ اقتصادی شرایط و خرابالایی ها دی لامل که چه دی دوی ذهنی روختیا لخطر سره مخشی او هم دارنگ باغیب سیوابلا چه دا آقا هم نابرابری ده دی پوهوی کمکت او دی مناسب و خدمات و نشتون دا هم دی خجو لپاره روختی ستون زیاده وی چه دا مثلا پا جانگری دامل پا کلیوال سومه که آمده خجی دی خپل و جنسی او تولیدی حقون و پر علیت معلومات ولری لی واکسین و نشتوالای هم یو ستون زیاده ولی شو چه دی ماشمان و دی واکسین و اول و کمپاین هم پا کلیوال سومه که دیر کم ترستر بکیگی او چه دا دی لامل کیگی چه دی ماشمان و روختی ها دی خطر سرمخشی او هم دارنگا پا کلیوال سومه که دی خجو دی روختی های ستون دی حالا پارا دی سیه سانتیا و نشتون هم دی او دی آما پا هاوی کمپاینینا و هم دارنگا دی مهارت لرون که سیه کارمندان و روزن هم التر چه دا شتون نلری هم دارنگا لکه څنګه چې موږ وینو چې ټول سیسو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډیریږي دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کیږي په دوی محدودیتونه زیات شوي موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو د ښځو حمایت ته اړتیا لرو لکه موږ ته معلمانو په کار دي که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې خو اوس هغه هېڅ هم نشته له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو زه خپلم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو تکس او برس دندانو یعنی خو خلاص دا که مونږه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو که مونږه هر څه کو باید ځکه چې میکروبونه ډیر شوی دي هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی آفت سر څومره وا خراب شوی دی څومره وا یعنی آلوده شوی دی بې حد زیات خلک مریض کیږي چې هر څه کلاس معلو کې هم مریض شو د دې خلک ته وګوري حیران پاتې کیږي یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی دا هغه چې ژوند د خي هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي لاسونه چې ونه مینځل شي په یعنی زه د فونه نشي غاخونه چې ونه مینځل شي تبان خوله بوي کوي یو څو تاسو څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضيږي هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړ کړو کلینیک ته ځي هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي ماشومان راوړي مریض دی یو رقم بل رقم اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک وو ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلوخوا پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا د ډوډۍ هم پخی وي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کیږي او نه بعضې پوهېږي یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو ټریننګ مې ورکول کېدو دغسې کارونه وکړي په دې رقم ځان وساتي بعضې لوازم ورته ورکول کېدو یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو خو اوس مهال داسې یو څه نشته
بله اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته ښه پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري که څه بې سواده م اوسي که نه فرشته جان بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښه و د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتارو د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جاړو په کار لرې اوبه په کار لري چې وبو ډېری منظم سه یو پکاله لري چې وبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او واخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو مشکلات لري کو په ډېری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي همیاش تو کلونو بوري یو څه نمینځل کیږي یو فرش او سه نه منځل کیږي یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منځل کیږي یو کاشي که خلاص واچو به تا غواغونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کلی او کاش کو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وژني سه ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډیر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد که د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د خي هر څه کولای شي اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای
bale کروسو قضایی برخه تا کلیوالی خځه و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخ کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات په قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم په سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راول کیږي ډېر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تا جرګه نشي کولای بس په ځان تیری هغه وه لغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د مشکلات لواجی هغه خزه چې مثلا پویږي لکس تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي وندولري که مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کیږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې دا خبر نشته فرشته جان چې هغه لاړ شي قضا ته لاړ شي یا جرګه وکړي یا خو یو څه ورځ زی خپل پلار کړی کینېږي بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دغه څه مشکلات دي نور څه قضا ته تاګ او چې لاړم شي ورته وند نه ورکول کیږي هغه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کیږي
bale په دې سیاسي وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د خزو غاک داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نور ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هیڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپل یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړې دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولی ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه سره وړي هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخیږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په هیڅ کله داسې مشکلات سره نه مخیږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په نه ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پنځ ماته وی چې شل دانی صادر په سر واچ ولاړ شه کې نه درس وای زما قبوله ده، په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي، تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.